وکنه.
تشکر آقای نوری. درنو اوریدونکو ښه راغلاست خبرونې ته. تر زند وروسته به د رواني خبری خبرونې مهم موضوعات پرشي. نن اوریدونکو په روانه خبری مجله کې باورې چې په افغانستان کې د سیاسي کړیو ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماتانو هڅې دوام لري. نور مهم خبری موضوعات هم خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه. دفاع نادر راوروي.
د خبرونو سر ټکی. یو سرچینه وایي د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. د کاناډا دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړې او په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو په نرمولو غور کوي. اوس هم د خبرونو تفسیر. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني مجبور شوی چې ډیری غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان ته له ډیرو نږدې کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کرونا وایروس لړلی و له یوې دولتي دفتره ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکوونکي یې په دې وایروس لړلی دي. لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل 14مه د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکوونکي د میاشتې له پیل راهیسې ناروغه وو او وروسته معلومه شوه چې کرونا وایروس نیولی دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شر دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغان او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غني دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ ویان د وخان مینپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې ادارې اصلاحاتو ملکي ادارې خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې له دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د عامې روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 14مه په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل کارکوونکي به یې په کوینون نس ناروغۍ د اخته وګړو د موندلو لپاره ولسوالۍ وګرځي. عبدالحکیم تمنا وویل موږ دو سلویخ موټر سایکل خپل روغتیایي کارکوونکو او واکسیناتورونو ته اخیستل تر څو د کوینونس ناروغانو پیدا کړي، په خلکو کې د کرونا وایروس په اړه معلومات خپاره کړي او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ور ورسوي. په هرات کې د افغانستان د هر بل ولایت په پرتله د کرونا وایروس ډېری مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په نهو ولسوالیو کې د کووید 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره په کابل کې د سکانو په ګوردوارې د برید په اړه خبرې کړې. ښاغلی ساجن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاښ امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي ولاس له کاناډایي دی داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت د داعش ډلې د برید په پایله کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یو لړۍ کې ویل چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي. تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیل زاد همداراز د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندی مګدلینا دواشکو په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی ټی کی ته ویل چې مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د دواشکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیانو په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران یې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته تګ په تګ راتګ کوي. د چک جمهوریت پوځیانو د بګرام پر هوایي پوځي اډې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت اته عسکر 15 په 2014 او درې په 2013 میلادي کال کې وژل شوي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونو د بندیزونو پر نرمولو غږیږي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د دې وبا د مهال لپاره دولتي ادارې تر ډېره حده بندې دي. سوداګریزې چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13مه خپاره شول ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي. د جرمني، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړی او غوښتنه یې وکړه چې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کرونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د ارتودوکسي کلیسا پیروان دي نن د اپریل په 19مه د ایستر مذهبي جشن لمانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلي لمانځل کېږي. له دې کبله په مذهبي مراسم هم لپخوا سره توپیر لري. د نړۍ د 300 میلیونه ارتودوکس مسیحیانو لپاره ایستر له ډېرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودوکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چېرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه د تر پښو نه لاندې کوي چې حکومتونو د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادیمیر پوتین به هم سږ کال د کرونا وایروس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه په اف ام 3.15 صفه په لوی خورمو کې او په 12 شپږ نوي په منځنۍ صفه اوریدلای شئ. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې ځانګړي استازي عبدالله سره کتلي دي. رونالد کوبیا وایي دوی هر څه ژر د دې لانجې حل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا په خوشو شویو کسانو کې یوازې 19 نظامیان دي. یو شمیر کسانو هم په دې اړه اعتراف کړی.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې ما بندي ما ولس ورځې اوسې خوشې کړم بیرته.
دا به هم واورئ چې کندوزیان په دې ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ په اړه د وسایلو له نشتوالي شکایت کوي او په کندهار کې بیا ولې کورونا وایروس شدت موندلی.
بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلل.
د دې ولایت د امیر اختیار رئیس نادری وو او په بهرنیو خبرونو کې باور چې د ایران حکومت پرون تهران او شاوخوا او خارونو کې لویو دولتي ادارو او ترخوایي کوچنیو سوداګریزو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړي. زه امید زهیر معلم او درامین کاکړ په تخنیکی ملتیا بت د خبرونه مختوړم. په افغانستان کې د سیاسي کړي ترمنځ روان کړکیچ د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي اتحادیې استاد پرون عبد الله عبد الله سره کتلې دي. د بداسې حال کې راشد عبد الله عبد الله په مشرۍ د صوبات او هم پالنې ډلې ویلي چې پر یو طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پیل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسېدل غواړي. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلي دي. پیر مایدن پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې لرهم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل سوی وه، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل سوی وو چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي وو چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې عبدالله عبدالله سره یې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسېدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سیاسي کړکیچ لوی خو په افغانستان کې د کورونا وایرس سره مبارزه هم د خلکو له اساسي غوښتنو ده. د کندوز د کوید 19 روغتون کې د تجهیزاتو نشټواله د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزې ادارې بیغوري او د غراس په دی ولایت کې د والي نشټون د دی ولایت د خلکو غوسه راپورته کړې ده. دوی وایي چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د ولایت 100 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او استولې دي، خو د ناسم مدیریت له کبله د پیسې تر اوسه پورې د خلکو او د روغتون د ستونزو په برخه کې نه دي مصرف شوي. مل اریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز د خلکو استازي په ولسی جرګه کې د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان، قومي مشران او د غرض د سیاسي جریانونو استازي انتقاد کوي. وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس نږدې په ټول هیواد کې خپور دی او د ټولو ولایتونو سیمه ییز چارواکي د لا خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو بوخت دي. په داشان شرایطو کې د کندوز والي غیابت دوی ته د زغملو نه دی. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي د دې ولایت خلک د کورونا وایرس له جدي ګواښ سره مخ دي، خو تر اوسه پورې سیمه ییزې ادارې د روغتیا او د مرستو ویشلو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
صلاحیت مصرف پول هم رئیس جمهور به ولایت ها داده.
د ځانګړو شو پیسو د لګښت صلاحیت ولسمشر ولایتونو ته ورکړی، خو که والي صاحب غواړي چې په راتلونکي کې د کندوز د خلکو والي ووسي نو باید خپلې دندې ته حاضر شي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او حقیقت باید په ډاګه کړي او هغه شمېر ډاکټر صاحبان چې په کورونا وایرس اخته شوي افشا یې کړي او دغه راز د قرنطین موضوع باید جدي ونیسي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي چې په دغه ولایت کې د کوویډ-19 ویروس د تشخیص د مرکز نشتوالی او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ولی صاحب د شرایط حساس د کندز ولایت حضور می داشت چې باید مدیریت میکرد وضعیت نگه
په دې حساس شرایطو کې باید والی صاحب په کندز کې د خلکو تر څنګ ولاړ وای او دغه روان وضعیت یې کنټرول کړی وای، ځکه خلک سخت اندېښمن دي او موږ له ښاغلي ولسمشر څخه غواړو چې ډېر ژر د کندز والی خپل دفتر ته راولیږي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز قومي مشران هم انتقاد کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. قومي مشر حاجي ضیاءالحق ضیایي وایي د دغه ولایت د کورونا وایروس په 15 سریز روختون کې هیڅ ډول روغتیایي امکانات نشته دي.
خبره کې به برما رسیدمی است کې متاسفانه خود متخصصین خود ډاکټر صاحب
کوم خبر چې موږ ته رسیدلی د تجهیزاتو نشتوالی له کبله بدبختانه زموږ یو شمیر ډاکتران نه دي توانېدلي چې خپل ځان له دغه ویروس څخه وساتي. په خواشنۍ سره زموږ یو شمیر ډاکتران په دې ویروس اخته شوي دي، نو کله چې زموږ ډاکتران خپل ځان ساتلی ونشي نو دوی د کندز خلکو ته څه ډول خدمتونه وړاندې کوي؟ بلخوا د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې ډېر ژر د ځانګړو شویو پیسو څخه د کندز کوویډ-19 روغتون په اړین تجهیزاتو او نورو امکاناتو سنبال کیږي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
دیوالی صاحب د سفر په رابطه به تاسو ته دومره وایم چې هغه مرکز کله سفر چې تللی دی مرکز کې د کندز پشتنهادونه یو پر یو شریکوي. کوم کمیټې چې دلته کار کوي درې کمیټې د کورونا وقایوي تدابیرو په خاطر باندې کار کوي، هغې سره په اړیکه کې دی، هممهاله دغې څخه راپور هغه څخه هغه لومړیتوبونه ترلاسه کوي، مرکز سره ملته په آن واحد کې شریکوي.
په همدې حال کې د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي د تجهیزاتو نشتوالی سره بیا هم له موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره په وخت سره د مشکوکو اشخاصو سمپلونه مرکز او بلخ ته استولي او په وخت سره یې پایلې له خلکو سره شریک کړي دي. نوموړی ټینګار کوي دوی لا زیاتو روغتیایي تجهیزاتو او امکاناتو ته اړتیا لري. د دې ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په کندز کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د یو ډاکټر په ګډون 8 تنه په دې وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایروس له ویرې د قرنطین موده د 3 نورو اونیو لپاره د دولتي ادارو لپاره تمدید شوه او تر خواهی په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د قرنطین موده تمدیدېږي. خو د ایران حکومت پرون د اپریل 14 په پلازمېنه تهران او شاوخوا ښارونو کې دولتي ادارو او ځینې تجارتي شرکتونو او کوچنیو سوداګرو ته د کار اجازه ورکړه. د ایران پر حکومت نیوکه کېږي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د پیل په ورځو کې چټک غبرګون نه دی څرګند کړی. حتی هغه وخت چې د سیمې زیاتو هېوادونو بندیزونه لګول د ایران چارواکو د قرنطین او د ګرز بندیز له اعلانه ډډه کړې وه. ریډیو د خبرونو مرکز په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال زئی راوړي.
سره له دې چې پرون په تهران کې دولتي ادارو کار پیل کړ او ځینې سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شو، رستورانتونه، جیمونه او ورزشي کلبونه، لوی مارکیټونه او د تهران لوی بازار بند وو. په تهران او شاوخوا ښارونو کې بعد د دولتي ادارو له دوو یو مامور دفتر ته ځي او نور بل کور کار کوي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په تهران کې پرون سهار د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. له تهرانه بهر هم دولتي ادارو تر ورته شرایطو لاندې تېره اونۍ کار پیل کړ، خو زیارتونه او د سیل ځایونه بند دي. د ایران سیاسي مشرانو ویلي چې دا پریکړه پر اقتصاد د قرنطین یا بندیزونو د لګیدو د اغیز له کبله شوې ده. له کله راهیسې چې امریکا د ایران او نړیوالو له اټومي موافقې ووته، واشنګټن پر تهران ټول بندیزونه له سره لګولي او له دې کبله دا هیواد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې دی. د پیسو د نړیوال صندوق په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د ایران اقتصاد 2.9% رکود درلود او سش کال به هم لږ تر لږه 6% نور رکود کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو د جمعې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې سیاسي بندیان چې په بندیخانو کې په کورونا ویروس اخته کېدو تر ګواښ لاندې دي خوشی کړي. ایران په پیل کې د کورونا ویروس خپرېدو په اړه سست خبرګون څرګند کړ او پر وخت یې بندیزونه ونه لګول. په ایران کې رسمي سرچینو ویلي چې په کورونا ویروس اخته وګړو شمیر 80,000 ته رسیدلی او له 50,000 زیات وګړي د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو زیات شمیر ایرانی او نړیوال څارونکي باور لري چې د ایران حکومت هم دن په دې هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو په اړه دقیق معلومات نه خپروي او خلکو ته دروغ وایي. مخی هغه شمیرې چې د روس پاره خبريږي یوازې هغه وګړي ګڼي چې د ناروغي ډيري شديدي علامې لري او پروختونونو کې بستر دي. په راپور کې اټکل سوی چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر شای نږدې لس برابر او د تلفاتو شمیر په سلو کې اتیا زیات دی. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په دې هیواد کې د ټستونو د کموالي له کبله شای د تلفاتو او په وایروس تخته وګړو حقیقي شمیر تر دې زیات وي.
غربیا په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو دخته کې دوه پیخي ولې داسې چټکی په زیاتې دودي دی پښتنې ته د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس ځواب ورکړی او د خلکو بی غوري یو له همدې سترو علتونو ګڼي. که څه هم په دې ولایت کې لتیر چهارشنبې بشپړ ګرز بندیز لګول شوی دی خو شکایتونه پر دې دي چې خلک دا اصول نه مراد دي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه د هرات پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري غني.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسي، د محفلو څخه لیرې اوسي، د ودو تالارو څخه لیرې اوسي. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغ وړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانیستل سو. داسې اندېښنې شته چې د سنو سو کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده چې دا شمېرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تېرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرز بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
سلوت خان کتا چیرې مهرباني وکړي د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار کاس مطلقا د څو مو مجل لپاره بند کړي. دا بيدار مرز د مو کندهار بل څه لا پي ټانکي او مخنیوي سوي.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرز بندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتېږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په کونړ کې د زیاتو روغتونو له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیات زیان اوښتی دی. په دې ولایت کې چارواکي وایي هلته روغتونو شپږ اویا کورونه بخښنی څلور اویا کورونه ړنګ کړي او نه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې ده. تفصیل یې له کونړه د روحلانوري په راپور کې.
دا د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو په پنډغالي کې چې د مجیب الرحمن د هغې د مېرمنې او څلورو بچو جسدونو ته ژاړي. دوی ټول تېره شپه د کوټې چت را پرېوتو له امله مړه شوي دي. د کډوالو د کیمپ یو تن ملک داوود د تېرې شپې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پیښه تقریبا بیګا پوباندې دوه بجې پیښه شوې. دغه ورور مجیب الرحمن پرون یا بل پرون د وظیفې څخه راغلی رخصتۍ باندې او بیګا تصادفا د کوټې چت پرې راولېدلی دی چې درې لورګانې او یو زوی سره دی او د ښځې جمله شپږ کسان شهیدان شوي دي.
د مجیب الرحمن له نهه کسیزې کورنۍ یو یو کلن ماشوم او دوه کوچنۍ لورګانې پاتې دي. د پیښې ځای ته یو شمیر دولتي چارواکي هم ورغلي وو. هلته یې د زیانمنې شوې کورنۍ غړو سره غمرازي او یو څه مرسته وکړه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې چارو رئیس عبدالوارث ساپي د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل.
دغه زیانونو په لړ کې موږ شپږ نفره شهیدان او څلور نفره ټپیان لرو. چې کومه پیښه د خاص کونړ په ولسوالۍ کې رامنځته شوه سهار وختي د یوه کور د چت د پرېوتو له امله د یوې کورنۍ شپږ نفره پکې په شهادت ورسېدل. دوه لکه افغانۍ مو نغدې ورکړلې او دولس قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورته ورسول. نورې مرستې به هم ورسره موږ کوو.
د ساپي په خبره چې په ټول کونړ کې د بارانونو له امله څلور اویا کورونه ویجاړ شوي چې ورسره به مرسته کیږي.
نو ټولو پیښو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. کوم کورونه چې تخریب شوي دي مکمل هغه به موږ د شلټر په پروګرام کې هم راتلونکي کې ونیسو او دوی ته به د سرپنا په جوړولو کې موږ همکاري او مرسته وکړو.
د یادونې وړ ده چې له تېرې نږدې یوې میاشتې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې دوامداره بارانونه ورېږي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه اړولي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري تر دا مهاله په خوشي شویو شپېتو بندیانو کې یوازې نولس یې پوځیان دي. یو شمیر هغه کسان چې خوشي شوي دوی هم په دې خبره اعتراف کړی. خاطر پردیس راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی خو ظاهرا ښکاري چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل.
لومړی شل تنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي بیا هم وایم چې یوازې لس نفره نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفره چې په لغمان کې آزاد سوي دي د هغو څخه یوازې نه نفره یې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي دي. لس په هغه کې ملکیان دي، دولس هغه پولیس دي چې تسلیم سوي دي دوی ته چې د هغو څخه هم په کابل کې تحقیقات کېږي، زندانی کېږي. شپږ تنه ترخیص سوي وه او درې تنه هم د زراعت تر ریاست مامورین دي. یعنی ټولټال نونس نفره چې برحاله د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد سوي دي. باقي مانده ټول هغه کسان دي چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره په آزاد شویو بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تېر یو میاشت کې یعنې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د طالبانو له لوري برنته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله درې سوه یو شپې د طالب بندیانې خوشي کړي دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بې اساسه بولي او وایي د بندیانو د خوشي کېدو پروسی پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولور ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې له تیرو څو کلونو را پدې خو له طالبانو سره په بند کې و. خو د دې دواړو طرفونو ترمنځ دغه ډول بې باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوي قلم الدین د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه بې باوري هغه مهال رامنځته شوه چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
دغه بې باوري فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته او په کابل کې موافقت ونه رسېد. جواب شو او باید جواب شوي نه وای. د توافق نامې د هغې مادې چې په هغې کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغې کې حکومت سالانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي.
اوس هم 8:30 شوي. دیوان نظر به د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کړي او پس بیا دوه اونیزې خبرونې تاندې څانګې او حقیقت څه دی خبرېږي.
د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه 40 کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د هرات عام روغتیا ریاست په کرونا وایروس د اخته وګړو د موندلو او د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره خپلو مامورینو ته موټر سایکل واخیستل. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګردوارې د برید په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسو. په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زولا دا کار نشم کولای، زنیم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا به څه کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې تګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته وکړي.
د خپل ژوند په اړه چې درته ووایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې، موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی کولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یوه لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم؟ نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند تګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
خوتند څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيشي واجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبالی ځین ځوانان پرمختګ نه کوي. هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایلو ټول روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای سي یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري. ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای سو چې موږ مفید واقع سو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایلې ډېره بده به وي، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او معین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوسی او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کړي، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولی چې ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې پر رسیدو ده. تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په پیل کې دا راته وایي چې کندهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممداد چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندیشنه لرو. کچېری دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطري حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی او بیا به په کنټرول باندې ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو، کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه هغه نه دی پروسس او پټولنه کې به کدی سي پسل هاو سل هاو یا لاته کدی سي زرګون ته نږدې پیښ ولرو. نو کچی مشکوک پیښ ژر تر ژر مراجعه وکړو ته نو تداوی معاینات وسی. زوام چې کدی سي پیښ د ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامو لس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلفو قشرونو نه همکاري وه چې موږ په ټیکري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیسي او د ناروغانو درملنه
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوي په اړه تقریبا 1553 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت جی خطري حالت آمادګي او پلانونه مو نیولې دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کړو او نور کسان هم عمل ته دغو. که چیرې دا اوس کې هم ځینې چن مواد راته راکول سي د ورځې په سلهاو معاینات کولی سو چې دا مشکوک پیښې او مثبت پیښې سره جلا کړو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کړو. دې سره په څنګ سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتا کې ډیورن پر زیب کرشه سپرینو کتا کې همدارنګ جړی کې همدارنګ په پلان مو په راندا او په دامن کې هم دی چې نور مسافرین چې راځي هغه باید تداوی کړو. د دې سره په څنګ کې مو عامه پاوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې په کار اچوري او ژغ مو کړی دي چې یوازې باید تر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د شړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه وو؟
هو، دا مشکل سته. هلته مخکې دشتې سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستی. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت نور هم راولو، خلق تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره موظف لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوو چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کېږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي.
زیات ښځینه اوس هم د نارینه وو روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کېږي،
حتی داسې هم کولای سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ را ځړولي او موږ د هماغه انفراریډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندې په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهو باندې په داسې شکل سر ځان نه کښي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تلل.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي دي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، عامه پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول په کار دي، او هلته دا پیغامونه ورسره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کېږي، تبر، ټوخی، نفستنګیز، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښوول شوي دي او څنګه کولای شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مکړي په لاس راوړي.
د عینومینې 350 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکاناتو په برخه کې شکایت لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې، هغه مینو چې د وزارت له خوا سنډر راستول شوی و په هغه اندازه موږ بودیجه نه درلودل، خو الحمدلله د هغه بودیجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هېڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه روغ دغه ناروغان تور کړو. خو دا یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم ورختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي، نو له همدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو د ورختایي څخه مخنیوی وکړي. ورختا کېږي مه، روغتیا پالان ستاسې خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي. اوس هېڅ ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي، دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي په ځینو کورنیو کې بدې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښو کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په حالاتو کې موږ توصیه کوو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشي د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعا به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان، د روغتیا یی ټیم، ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکار کارکوونکي سی ایچ ډبلیو، هغوی لاس په کار دي کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولي. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شور سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې، یا نور امنیتي ستونزو له امله چې هلته لاسرسی نه دي سوی. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي، کوم را ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د فرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی، موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول شول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکي اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه ده کم بوتات ته نو وزارت تعهد کړی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک کې راکول شي تر څو معاینات وکړای شو.
تاسو یادونه وکړه چې کندهار ښار ته پر تیمو سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه شته. دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین شوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې د هغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي، بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیش شته که نه. که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال او که نه د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وفاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي. روغتونونه د وفاشي کو، اداره ته وفاشي کو، فرهنګ رواج و د وفاشي څنګه کار شو، د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې. همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوي ډیر کار وکړو.
د ورستی پښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یو چارواکي په توګه، یو میاشت وروسته کندهار د کرونا په کم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار شي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا ځای وزېږي، کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر شي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نخواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته، کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 2 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه، یعنې 3 لکه کسان مصاب شي. د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجاب د بستر ولري چې بستر باید شي، یعنې ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ شي، چې یا به د مرګ سره مخی او یا به ډېر زجرت باندې د دوی مرضی سیر لري. نو دوستانو څخه، ټولو دوستانو او لسم غوښتنه دا ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونو باندې عمل وکړي. فاصلې ونیسي، مجالس ونکړي، د شپې مجلسونه ونکړي، په یو ځای کې ډېر کسان جمع نسي، په یو موټر کې ډېر کسان سفر ونکړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي، لاسو روغبړ ونکړي، د غیر روغبړ ونکړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ، دسرو شندو تپاس سر پیسوان میں یاد آ، چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ، دسرو شندو تپاس سر پیسوان میں یاد آ، کوئی جانان میں یاد آ، سر پیسوان میں یاد آ، سر پیسوان میں یاد آ، سسر پہ زوان میں یاد آ، چاہو کی رات ہوئے چھ جانان میں یاد آ، بسرو شنڈ دپا سسر پہ زوان میں یاد آ، کوئی جانان میں یاد آ، سر پہ زوان میں یاد آ، سر پہ زوان میں یاد آ، بل پلو جبڑ کی دی پلو راوڑا راوڑا جبڑ کی دی پلو راوڑا تیار میل کم پیر دلیلو دلائل بختو خال دیار میل کم دس لارا توائی تور زلفان میادو دس رو شنڈ دپاس سر پیزوان میادو چاو وکی رات ہوئے چھ جانان میادو سرو شنڈ دپاس سر پہ سوان میا دوا کوئی جانا میا دوا سر پہ سوان میا دوا سر پہ سوان میا دوا پتنگا لاڑل شم پا جڑا شل باسی پتنگا لاڑل.